یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا یو ساعته غرمنۍ خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو ته د تصفیه بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د خبرې یاد وزارت پرون په ویلامی کې کړی ده. د ویلامی له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان یا ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي دي چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر وروسته له هغه ISI ته ورغوښتل سوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیې کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول سوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پېښې امنیتي ستونزې یادوي تړله. افغان حکومت وایي د اسلام آباد لخوا د امنیتي اندېښنو په اړه ټولې ادعاوې په کلکه څېړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربهتوب کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپښین پیلېږي.
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپل لومړۍ 50 اوریزه لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
افغانستان او ویست انډیز به خپل دوهمه یورزنی مسابقه راتلونکې شنبه او دریم یورزنی مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هندوستان کې به دواړه هیوادونو درې شل اوره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 14مه او 18مه به وي. بل مسابقه به ټیسټ لوبه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یوه ناسم لوري لوی ګام دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې هیواد به له چهارشنبې د فردو په اټومي تاسیساتو کې سنتریفیوژونو ته د یورانیم د ګاز ورګډول پیل کړي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ژمنو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران د همدغه تړون پر اساس له ټاکلې اندازې د یورانیم له زیاتې بډاینې او په دې اړوند له نورو پراختیا ومنه سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روحانی د تازه اعلان په ځواب کې تهران د اټومي اخاذې باندې تورن کړی دی. هغه ویلي په ایران باندې ډیر فشار تر هغو پورې ساتل کیږي چې خپل بې ثباته کوونکی چلند ختم نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره اټومي تړون پریښود او په دغه هیواد یې زیات بندیزونه له سره پیل کړل. له هغه وخت راهیسې د واشنګټن او تهران کړکېچین اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالو یو امنیتي پوسته تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د یالا ولایت یو امنیتي مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې بریدګرو پرون شپه ناوخته په دې برید کې چاودیدونکي مواد هم کارولي او په لارو یې د مرستندویو ټیمونو د راتګ د مخنیوي لپاره خنډونه اچولي دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د تایلند په جنوب کې اکثریت مسلمانان میشتي. په تایلند کې پر تاوتریخوالو د څار یوه ډله وایي چې له 2004 کال راهیسې یوې جلا غوښتونکې وسلوالې ډلې په دریو مسلمان میشتو یالا، پتانی او ناراتیوات ولایتونو کې 5000 کسان وژلي دي. دغه درې ولایتونه مخکې له دې چې په 1999 میلادي کال کې له تایلند سره الحاق سي د مالای مسلمانانو سلطنتي واکمنۍ پورې مربوط وو او 80% وګړي مسلمانان دي. ځینې مخالفې ډلې د تایلند په جنوب کې وایي چې د یو جلا دولت تر رامنځته کولو لپاره جنګیږي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال بریدګر وژلي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې 60 تنو مخپټو وسلوالو د تاجکستان په یوې پوستې برید کړی وو او د تاجک عسکرو په ځوابي ډزو کې 15 بریدګر ووژل او 15 نورې ژوندي نیولې دي. له وسلوالو بریدګرو 15 کلاشینکوفونه هم نیول سوي دي. د تاجکستاني عسکرو او وسلوالو بریدګرو نشته نن سهار وختي په 3:30 بجو د پلازمینې دوشنبې په 6 کیلومترۍ کې په یوه سرحدي سیمه کې سوي ده. په دې نشته کې د تاجکستان یو پوله ساتونکی عسکر او یو پولیس وژل سوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د منځنۍ آسیا په هیوادونو خاصتا تاجکستان او ازبکستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او د اسلام پالو افراطی ډلو د فعالیتونو اندېښنې موجودې دي. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته واژه یاست. نن چهار شنبه د لړم یا عقرب 15 د نومبر شپږم امیر احمد صافی د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافاتو د رایو د تصفیې بهیر ټکنه کړي.
معلومات ټول کمیسیون څخه شریک دي. نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته.
ځینې ښوونکي او زده کوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې بولي.
اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې وو او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولای چې هغوی پوه کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې شاوخوا شلو وسلولو تېره شپه د تاجکستان او ازبکستان پر یوه پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب سوي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د دغه بنسټ اجرایه مشر وایي که چیرې د کمیسیون کمیشنران دغه حالات کنټرول نه کړي کمیسیون به سره وویشل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا بیا وایي چې نن به دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
مالنا سالی صاحب، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې 15 ورځنی ځنډ، البته د ځنډ لامل په انتخاباتو کمیسیون کې خپلمنځي اختلافات بولي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دوی دغه شان مخته ولاړ شي د کمیسیون ویش ته زمینه برابرېږي.
که څه هم مخکې پالمات راوه چې د جملو کمپنۍ دغه معلومات د کمیسیون سره شریک کړي نه دي، ولی اوس تقریبا داسې معلومېږي چې معلومات ټولو کمیسیون سره شریک شوي دي. نو کمیسیون د پریکړو وخت کې تروس پرې پاتې راغلی ده. په داخل کې ځینې اختلافونه شته. تاسو وګورئ فیسبوک پاڼې داسې ښایي چې یعنې دوی په خپلو منځ کې سره په یو سلا او په یو خوله نه دي. او خدای نخواسته که دغسې وضعیت مخته لاړ شي، دا د کمیسیون د ویش او د تقسیمولو اندېښنه خپرولی شي. نو موږ جدي غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې باید احتیاط وشي.
ښاغلی رشید وایي دا ډول اختلافات به پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ورسوي. ټاکل شوی وه چې 15 ورځې وړاندې د هیواد په 24 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه پیل شي. د سه‌شنبې په ورځ دغه کمیسیون نیوی کمیشنر رحیم ظریفی ازادي راډیو ته وویل نن د چهارشنبې په ورځ به دا پروسه پیل شي. خو دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي.
کمیسیون خپل ملاحظات درلودل. بلاخره موږ لس موارد چې دا یو ماستر لیست په اساس باندې موږ کمیسیون ته وړاندې کړل چې د هغې نه 8 موارد کمیسیون لخوا نه تصویب شول، فیصله شول دوه موارد چې هغوی پرې باندې نور هم غوښتل چې بحث پرې وکړي. تصمیم نیول شوی، فقط موږ انتظار دې ته باسو چې هغه فیصله کمیسیون امضا کړي. موږ به ډېر زر یو مشخص پلان سره ولایاتو ته لاړ شو او په ټولو ولایاتو کې به باشماري او تفتیش ترسره کړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو دا بهیر نور هم وځنډول شي، د ټاکنو بې پریتوب به تر پوښتنې لاندې راولي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په کمیسیون کې داخلي اختلافات د دې سبب شوي چې د رایو د بیا شمېرنې تفتیش او دغه پروسه له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. د بشری حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې سوله هغه وخت راتلای سي چې ټول مدیریت د افغانانو په لاس کې وي. سیمه سمر چنن په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت په نوم غونډه کې څرګندونې کولې، ویلي چې دا هیله چې افغانستان ته به نور هیوادونه سوله راولي بې ځایه ده. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي چې د کابل په سټوډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، مهرباني.
بلې سالی صاحب، څه ډول چې داسې یادونه وکړه د سولې په بخښنې د بشر د حقونو په برخه کې د دولت وزیر نن په کابل کې د سولې او ټولنیز عدالت تر نوم لاندې یوې غونډه کې خبرې کولې او ویلې چې سوله او ټولګډونه سوله په افغانستان کې هغه مهال شونې ده چې ټول مدیریت د دې پروسې د افغانانو په لاس کې ووسی. سیما سمر همدا وویل چې جګړه یوازې یو خاص قشر د افغانستان نه دی ځپلې، بلکې ټول افغانان د دې قرباني دي او همدا ډول ټولنیزو اړیکو ته ډېر زیان رسولی دی. لی سمر لقوله چې سوله یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې سوله د ټول انسانیت لپاره او همدا ډول عدالت لپاره او ترخوای د مساوات لپاره هغه محل ده چې ټول اړخونه پکې خکېلو سي او ټول افغانان یې خواند واخلي.
ما نمیتونیم مصالحه بیاریم. مالا امروز ما با امرای طالبا توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، سال پایدار نمیباشه. و این صلح اگر ما توقع کنیم بر ما آمریکایا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگر بیاره، نمیه. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
مرمن سمر ویل چې جګړې په افغانستان کې فقر زیات کړی او ترخوای د ژوند ټول اړخونه تر اغیز لاندې راوسی. هغه روغتیا، معرف، اقتصاد او بیلابیلو برخو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د جګړې له کبله زیانمن شوې دي. په ورته وخت کې سالی صاحب بیا د افغانستان د سولې کور هم نن د سولې په اړه یو غونډه درلوده او د دې غونډې په جریان کې د افغانستان د سولې کور غوړو هم د سولې پر روان بهیر باندې ځینې موضوعات مطرح کړل. دوی له ډلې د دې کور غړي رحیم جامع چې دغه مسأله چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي ګونګه ده. د ویل چې امریکا لس میاشتې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، اگر یو ټویټ دغه ټول موضوعات لمنځه یوړل. د ویل موږ نه پوهیږو چې امریکا څه ډول غواړي په افغانستان کې سوله راولي. ترخوای د اشاره درلوده چې ګاونډیان هم د سولې په اړه باندې جلا جلا هڅې روانې کړې دي او دا هغه څه دي چې ښایي د افغانستان د سولې په اړه باندې یو سیمه ییز اجماع هم نشته.
ما نمیدانیم که آمریکا با کدام رویکرد میخواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا دماهی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه بر از اونا، اما هیچ گاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماعی منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست. خب دولت افغانستان هم تا به حال همون طرح واضح و مشخص خود نداشت.
خود افغانستان حکومت بیا وای چې د سولې په اړه باندې یو ټولګډونه او هرډخیزه طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان حکومت دغه د سولې طرحه و مادي او درې برخې لري چې پکې مذاکرات هغه د ګاونډي او طالبانو او امریکا په ګډون دي. دویمه برخه یې اجماع ده چې په کیسه مېز او نړیوال اجماع شامل ده، او درېمه برخه یې بیا خه حکومت ولې ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه طرحه وړاندې شوې. خو د دې طرحې په اړه هم په حکومت کې ډول ډول خبرګونونه را مطرح شوې دي. په تازه توګه د هغه اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د جمهور رئیس غنی طرحه چې د سولې پاړه باندې جوړه کړې ده عملی نه ده. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظهیرمل په راپور کې مو وردل چې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې مدیریت یې د افغانانو په لاس کې وي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تر یوې حملې وروسته لغوه اعلان کړی. په هغه حمله کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان کسان وژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ ویل چې د سولې پر یو موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی و. د ښاغلي خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخه خبرو انکار کړی، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته زیاتوالی ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی سپې خبري.
د افغانستان د فرش او قالینو مرکز بهرنیو هیوادونو ته د افغاني قالینو د لیږد لپاره د بازار له نشتوالي اندېښمن دي. د دې مرکز سرپرست عبدالقهار نن ازادي راډیو ته وویل چې د قالینو په اوبدلو ډیر لګښت راځي خو بازار نه لري.
هر جنس داریم اما فروشات بهتر نه ده.
نوموړي وویل چې حکومت باید د بازار موندنې لپاره نړیوال نندارتونونه جوړ کړي او بهرنیو هیوادونو سره د بانکي سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د فرش او قالینو مرکز وایي چې د افغانستان د قالینو تولید په ښه وضعیت کې نه دی. دغه مرکز په وینا دا مهال ډیری خلک ایرانی او ترکی قالین اخلي او دا د افغاني قالینو د خرڅلاو په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. د هلمند کرنی او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې مالدارانو ته د مالی زیان د مخنیوي لپاره سرویو ته د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړه. د دغه ریاست د همغږۍ او پلان مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال مالدارانو ته له دې امله ګڼ اقتصادي زیانونه اوړي.
په هلمند کې تقریبا 1,930,000 حیواناتو ته د بروسلوز او د پی پی آر واکسین تطبیق لړۍ پیل شوې ده.
خغلی قلم وایي دغه واکسین په مرکز او دیال لسول سوالیو کې د یمې میاشتې په اوږدو کې پلی کیږي. او د کابل په شازده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ ولس پوله، یو روپی یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپی 380 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د تاجکستان او ازبکستان د پولی پر یو پوسټه تیر شپه شاو خوشلو وسلولو حمله کړي چې مرګ جوړ لري هم اړولې ده. تر اوسه کوم شخص یا هم کومې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلې. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب استودیو ته شرغلست، اول خدای ته وایي چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوی او ورستی جزئیات څه دي؟
بلې انصاری صاحب، د تاجکستان چارواکو ویل تیر شپه شاو خو 3:30 بجې شلو نه پیژن وسلوالو د تاجکستان او ازبکستان په پوله د تاجکستان د سرحدي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې ویلي چې شلو مخپټو وسلوالو چې مخونه پټو د سلطان آباد د پولې د اشقابات په څلورمې پوستې برید وکړ. د بیان له مخې د حمله کوونکو د پشا تمبولو لپاره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال محاصره او له منځه وړل شوي او 15 نور هم ژوندی نیول شوی دی. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې د پوستي یو سرحدي ساتونکی او یو بل د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت کارکوونکی وژل شوی دی.
نوری صاحب، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی؟ چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی وي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی نه دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه روانه ده. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي چې د پلټونکو یوه ډله سیمې ته رسېدلې او پلټنې پیل کړي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حمله کوونکو څلور موټر هم له منځه وړل شوي. د تاجکستان امنیتي چارواکو په دې اړه چې حمله کوونکي څوک تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړي.
او نوري صاحب، د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په دې وروستیو کې څه ډول ارزول کیږي؟
دغه سرحدي پوسته چې تیر شپه پرې برید شوی د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې جنوب لویدیز پلو ته 50 کیلومتره لرې پرته ده. دغه حمله البته داسې مهال هم کېږي چې نن د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب 15مه کلیزه ده او امام علي رحمان هم د راپورونو له مخې له سویس او فرانسې څخه انکتنه ترسره کوي. د تاجکستان راغلو د تاجکستان او ازبکستان اړیکو ته د دواړو هیوادونو اړیکې په څو وروستیو کلونو کې یو څه ترنګلې وي. خو د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته چې شوکت میرزیایف قدرت په لاس کې اخیستی دی دغه اړیکې یو څه بېرته ښه شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله داسې یو وسلوال د داسې یوې وسلوالې حملې راپورونه هم نه وو ورکړل شوي. البته موږ راپورونه درلودل چې د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړې ده. د اصلاحاتو په دغه ترڅ کې دا هڅې هم پیل کړي چې له خپلو ګاونډیو او په تېره بیا له ټولې نړۍ سره له نورې نړۍ سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي.
ډیره مننه نوریاس نوری څخه مو اوردل چې د تاجکستان او ازبکستان پر یو سرحدي پوسټه تیر شپه شاوخوا شلو وسلولو حمله کړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم وشته ده.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بناجیا سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي که څه هم اسلام آباد هیڅکله له افغانستان سره ښه او مناسب چلند نه دی کړی، خو په دې وروستیو کې یو ځلې بیا خپله تګلاره تنده کړې او د سیاسي اړخ تر څنګ یې د افغانانو پر وړاندې پر نظامي اقداماتو هم لاس پورې کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پاکستان څه موده مخکې په کابل کې افغانانو ته د ویزو ورکول محدود کړل او ورسره هم مهاله د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې پر افغان خاورې راکټي بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو او خلکو له توند غبرګون سره مخ شول. د سرمقاله لیکونکي په وینا له دې سره په کابل کې د دغه هیواد سفارت تر نامعلومې مودې نه یوازې افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ ودروله، بلکې خپل دفتر هم وتړه او د دې تر څنګ د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI وړمه ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشال احضار کړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر د ISI دفتر ته ورغی، هلته تلاشي شو او سپک چلند ورسره شوی. وړاندې راغلي دلته څو ټکي دي چې د هیچا پام ورته نشته. لومړی دا چې سفیر د استخباراتو دفتر ته ولې ورځي. دلته د افغانستان سپکاوی او د ځان سپکاوی په خپله مشال هم کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان ځکه دا ډول چلند کوي چې د ولسمشر غنی او عبدالله حکومت پاکستان ته امتیازات ورکړل، هغه امتیازات چې په تیرو اویا کلونو کې افغان حکومتونو یې لسمه برخه هم نه ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي ولسمشر غنی پاکستان ته په سفر کې د پوځ مرکز ته ورغی او د افغانستان غرور یې د پاکستان پوځ پښو ته وغورځوه. د امنیتي تفاهم لیک سندونه یې لاسلیک کړل او پاکستان ته د ډیورنډ په اوږدو کې د غزن تار کټارو او لسګونو پوستو او تاسیساتو جوړ ولو اجازه ورکړه. خو هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د پاکستان استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول او ورسره ناسم چلند د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. وړاندې راغلي افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا هم سیړي چې ویلي په افغانستان کې د ډیپلوماتانو ژوند ته ګواښ متوجه دی. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د خندا وړ پلمه ده ځکه ترهګری او طالب ډلې د پاکستان جنګیالي دي چې دا ډلې د پاکستان تر امر لاندې پر عامو خلکو او آن ښځو او ماشومانو هم ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
په هلمند کې د برېښنا پر بیلونو راپورته سوې لانجه لا هم ختمه نه ده. فعالانو د دې ولایت د برېښنا ریاست دروازه تړلې ده. الیاس دایی او نور تفصیل.
د تیرو څو ورځو راهیسې د برېښنا د ریاست دروازه تړلې ده او پر عمومي سړک د لشکرګاه اوسېدونکو قومي مشرانو او مدني فعالینو خیمه وهلې ده او د برېښنا د ترفیع د کښته کولو غوښتنه کوي. مدني فعال نظر محمد رودي ازادي راډیو ټول دوی یو ځل مخکې هم ورته حرکت کړی و. ژمنه ورسره وسوه چې د ترفیع غم به وخوړل سي خو د روجی په خبره دوکاس ول او هیڅ چا پر شکایت غوښ ونه نیوي.
د هلمند هغه ډیرو د زرګونو عادي خلکو زموږ د دې کار څخه شر اغلاس کړی دی او د پرونه یې زموږ دغه اعتراض کړی دی. دا خیمه مو درولې زرګونو خلکو موږ تخبل بیلان راوړی دی او موږ ته دا ویلي چې دا مونې کې اقدام دی موږ ستاسې تر شا ولاړ یو او دا موضوع باید تعقیب سي. زموږ سره دغه ظلم کېږي. زموږ دغه د یوې خوا برق را باندې لوړ دی، د بلې خوا په میټر کې د اشتباه پر نوم زموږ څخه روپۍ اخیستل کېږي. دا یو ستر ظلم دی او خلکو ویلي چې په دې کې موږ ولاړ یو که دلته ډوډۍ هم نه را رسېږي، په وچه هم تېرېږو، د شپې یخت هم بیدېږو، د ورځې که کاوا ګرمه یې که باران وري که هره کمې.
دلته راټول شوي کسان وایي د کجکي د برېښنا د فابریکې برق تر وارداتي څو چنده ګران ورکول کېږي. دوی د برېښنا د ریاست کارکوونکي او مسؤلین په اوکتوبي چلند تورنوي او پر هغو د فساد تور لګوي. د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راغلو دوو کسانو عبدالصبور او حمدالله راته وویل که څه هم برېښنا لږ کاروي خو بیا یې هم بلونه لوړ راځي. دوی د برېښنا په ریاست کې د موجودو کاغذ پرانیو څخه هم شکایت وکړ.
شل ورځې تلم راتلم، دا یو میټر اخر دا بند راته ونیول، میټر دې خراب دی، دا جوړ دی والا هغه میټر مې نه ورته راغی. په شل ورځې کې زه تلم راتلم شل ورځې ګوره، دا شل ورځې ما رضانه کړې وه، دا د 1000 روپۍ کېدلې، د 1000 روپۍ ما تاوان هم راورسوي،
یعنې مصرف یې دومره مصرف نه دی کړی لکه څنګه چې دا بل پر راغلی.
ولې
که علت دا دی چې خپله په دغه سیستم کې نه پوهېږم چې فساد دی فساد په بل څه کې دی، خو جدي مخنیوی دی دپاره دا کول په کار دی چې نرخونه کنټرول شي.
د برېښنا د ریاست مخې ته د دغه اعتراض وروسته د کجکي څخه لشکرګاه ته راغلې برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. ویل کېږي په یوه او بله بهانه د برېښنا شرکت په سپارښتنه پر لشکرګاه ساتونه برېښنا هم بنده شوې ده، خو د برېښنا د ریاست مسؤلین په قصدي ډول د برق بندول نه مني. د هلمند ولایت شورا رئیس وایي د برېښنا اوسنۍ تعرفه چې یو کیلو واټ په 4 امریکایي سنټه یا 3.5 افغانۍ ورکول کېږي، په اصل کې د ډیزلي برېښنا نرخ دی، خو اوس برېښنا شرکت دغه قیمت د کجکي د برق لپاره ټاکلی دی. عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت دې دا ستونزه ژر او دایمي هواره کړي.
خبره دا ده چې دا ستونزه په اصل کې زه به شکایت کوم دغه د بیل لپاره چې دا پی کیلو واټ په 4 باید شمار شي، د ډیزل د فار د تصمیم ونیو وسو. متاسفانه چې لاس واره مخپل په مجالسو کې ویلي دي چې دا یو تصمیم د ډیزل د فار نیول سوې دي، باید تاروپا پر ډیزل باندې جوړ نشي. دا د هلمند ولایت د کجکي برېښنا ده، باید دا تاروپا په ټیټ قیمت باندې د هلمندیانو د فار جوړ شي او د هلمندیانو څخه لږ روپۍ واخیستل. د دې کار سره زه خپل نه موافق، غوښتنه مې دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونه په دې کې مداخله وکړي.
د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین وایي د تعرفې کمول د دوی او برېښنا شرکت تر توان لوړه خبره ده، باید هغه وزارتونه یې حل کړي چې د برېښنا شرکت په جوړولو کې رول لري. د برېښنا رئیس وحید الله علیزی ازادي راډیو ته وویل دوی ستونزه د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې د حل لار ورته پیدا کړي. همدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ځینې زده کوونکي او ښوونکي په ښوونځیو کې د ازموینې لپاره د درجه بندۍ نوی سیستم پیچلی او بې ګټې ګڼي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ډلبندیو پر بنسټ د ازموینو درجه بندۍ د لایقو زده کوونکو پر روحیه منفي اغېز کړی. ناجیه سپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
میلاد و کاله په صنف کې اول نمره و، خو په اتم ټولګي کې د نوی سیستم پر رامنځته کېدو دغه درجه یې له لاسه ورکړه. میلاد وایي د 4.5 میاشتنۍ ازموینې وروسته کله چې د ازموینې پاڼه کور ته یوړه نو د پخوا په څېر له هر کلي سره مخ نه شو.
تېر کال ډېر ښه و، ځکه چې وړم هیڅ تشریحات نه درلوده، فقط پارچه به مې وړو فامیل ته، فامیل به ټول خوشحاله شول. اوس چې پارچه وړو فامیل ته ټول سوال نه کوي چې څو کسانه په دې کې وو، هغوی څومره نمرې وړي ول، یا داسې پوښتنې کېږي او په اسانه توګه باندې موږ نشو کولی چې هغوی پوه کړو.
د پوهنې وزارت د کال په پیل کې یوه نوې تګلاره جوړه کړه چې پر بنسټ یې د نمرو جمع بندي او د زده کوونکو درجه بندي په بېلابېلو کټګوریو کې ذکر شوي دي. که څه هم په اوله کې دغه سیستم هرکلی سره مخ شو، خو تر 4.5 میاشتنۍ ازموینې وروسته له انتقادونو سره مخ شوی. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي فوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم د زده کوونکو په روحي منفي اغېز کړی.
ما زینمی سیستم کې ترتیب شوه، ما هیڅ
زه له دې سیستم څخه هیڅ رضایت نه لرم، ځکه د زده کوونکو په روحي منفي اغېز کوي. هغه زده کوونکي چې درس وایي او هغه چې بې غوره دي او هیڅ زحمت نه وباسي ورسره هیڅ توپیر نه کوي.
د پوهنې وزارت د نوي تګلارې پر بنسټ د زده کوونکو د حاضرۍ سیستم بدل کړای. تر دې وړاندې د زده کوونکو حاضرې د ازموینې د درجې پر بنسټ لیکل کېده، خو اوس د نوم د لومړي حروف په اساس لیکل کېږي. زده کوونکي په دې سیستم کې ګڼې ستونزې لري. د ښوونې او روزنې د برخې کارپوه صدیق پاتمن وایي د درجه بندۍ نوی سیستم د نړۍ له پرمختللو او نویو سیستمونو څخه دی چې ډېرې مثبتې اغېزې به ولري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د دې سیستم په تړاو ښوونکو ته روزنه او پوهاوی ورکړي.
سیستم
فعلی درجه بندی د درجه کوم سیستم چې د پوهنې وزارت لري دا یو علمي او مدرن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې پلي کیږي. پخوانی سیستم اوس له منځه تللی. د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره به ستونزې هوارې شي. د نوي سیستم ګټه دا ده چې موږ کولی شو په یو صنف کې څو زده کوونکي په الف درجه کې ولرو، او یا هم یو زده کوونکی په یو شمېر مضامینو کې الف درجه واخلي او په یو شمېر نورو کې به بي درجه واخلي. که دا سیستم موافق شي نو تر ټولو ښه سیستم دی.
له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي د ازموینې د سنتي سیستم له بدلېدو څخه هدف دا دی څو زده کوونکي مثبته روحیه واخلي. میرمن نوزهد وویل چې یو شمېر ښوونکي ځکه له دې سیستم څخه ناراضه دي چې سیستم نوی دی او د وخت په تېرېدو سره به ورسره بشپړ بلدتیا پیدا کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیت قومندان د طالبانو په یوه برید کې وژل سوی دی. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ درې ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیت قومندان سمونیار کلام الدین وژل سوی او درې نور پولیس ټپیان دي. د شغلي عادل شاه خبره په دې بریدونو کې لس طالبان هم وژل سوي دي. چاربولک د مزار شریف په 30 کیلومتره کې موقعیت لري او د بلخ یوه لنا امنو ولسوالۍ ده. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د کابل د یو پوهنتون د استاد وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیت قومندانۍ وین احمد جاوید بشارت رسنۍ ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې عزیز احمد پنشيري کندوز ته پر لارې و چې تېره ورځ د مرکزی بغلان په همت خیل سیمه کې د طالبانو له لوري په مرموز ډول وژل سوی دی. ښاغلی بشارت وایي پنشيري د کابل د یو پوهنتون استاد، خو د پوهنتون نوم یې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا یو ورځنی مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربه توپ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ مسابقه ماپشین پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د ایران د یورانیم د بډاینې پراختیا په یو ناسم لوري لوی ګام دی. د تایلند په جنوب کې مشکوکو جلاغوشتونکو وسلوالی او امنیتي پوستا تر برید لاندې نیولې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. او د تاجکستان چارواکو ویلي چې له ازبکستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې 15 وسلوال برید کړ وژلې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپلې سیمې کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید له اختلافاتو تیر سي او په سم ډول دي د رایو شمیرنه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره باید د پاکستان هر برید ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړ سي. عبدالرشید اڅکزای له هلمند د طالبان د نور اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل سي. حقیار د کندهار له میوند لیکلي تر سوچ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو توافق رانیسي تر هغه پورې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. او فضل محمد له کندهار لیکلي د برېښنا نستل ولسمشر څخه غوړ چې د کندهار د کرشنا غم وخوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاق مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشه مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بندبند محکوم کړل. د عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ویل دا تکسان چې د 6201 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق په تور نیول شوی ول د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رادیو ویل په لومړی پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرم باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرام چرس او 500 کیلوګرام بنګ ونیول. په دوهمه پیښه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرام تریاک ونیول او په دریمه پیښه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرام چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مونیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 148 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې 81 کیلوګرام چرس، 68 کیلوګرام تریاک او 4 کیلو او 200 ګرام مورفین ول. ښاغلی یادګاري زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرام نشي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په ولسو ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د دې نشي موادو په تور اتاتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو وقاچق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 115 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 115 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر لاري په خپلو خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې ان عسكر ولاړې خې پیژنې چې دا معتادین دي. خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات د خزنه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي موادو رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
په خامه مطلب سپیتاویا سره مال درلود اوس شل سره نه لرم، پنځل سره نه لرم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معنا ته کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس خبرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بس هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو موضوع راپورته نسي، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د رواني جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایانو کې جنگ عقیدوي نه دی، په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د موادو مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشه یي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت ته د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالی سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې هم په کښت کې دوی خلک تشویقوي او هم یې په حمل نقل کې کومک کوي. که هر صلح کېږي مواد مخدر باید د سولې زمینه وي. اوس داسې ویل کېږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاو یې اکثره د داعش سره مرستې دي، نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش صلح وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عملي کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاس سرنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان او د رقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته اشتمې ته ځي هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډیروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستري دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 500 بستري او شل کسه ماشومان دي. د تنکي ځوانان چې عمر یې 13 کلونه کمی هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تېره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولې دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تېره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې دروسل ویخ عملیات کړي چې په نتیجه کې 2260 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروئین، تاریاک او ښیښه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 15 تنه له 15 موټرو سره هم نیول شوی دي.
د ننګرهار اوسیدونکي په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع ته راځو. ارواپوهانو وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اخته نه سي، په پرله پسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په کوم لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډېر خپګان لري او خپګان یې دومره شاید چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراپ د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیدای سي دا تداوی هغوی ته ډېر ګټور وي. دا هم ډېر ال لري خپله ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې دی او چا سره ته خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای سي 15 جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېرې ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږده کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هم لري کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي، هغه فشارونه د باعث کېږي چې مونږ تاسو ناروغ سو. د روحي لحاظ څخه د ده پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري. خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځه ته عمره ونډه نه ورکول کېږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دی. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې ډېری ښځینه مراجعین دي او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی. او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو مونږ دلته متاسفانه چې روغتو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلق د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده، او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته. خلق دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله موږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې موږ باید زغت کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده، او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدمات څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته موږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای شي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لاغوی ته پیښیږي، دوی ځي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته. او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي، دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي. او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې مشکل چې د دوی په مزغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کېدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د باعث شي چې هغوی خپل خوب لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي. که نه د دله واژنه باید دا ټول اړخې وڅېړل شي. او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوهانو کار دی چې دا کار وکړي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 1290 مزنی سپو خبريږي. او وسته خاطرې واردی د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي. احسان الله چې سر وشتانې رژېدلي او ژرې هم تک سپینه سوې ده، وایي چې دی څاروي ساتي او کله کله د نشي موادو رانیولو لپاره خپل پسونه په نیمه بیې خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه م راته پیدا سول او بل داسې یو گیچ غونده کې ومه سیبه. هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونده کوو. دغسې به پروت م اوده به ومه. دا خبره ما نه لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې مالې نمایي شولو ما. دا درې څلور کاله ما د دې روینو نشه وکړه. نشه به مې کور کوله سی. بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. په دې غره ته به ختلم، څو ماله مې لرل، د مالونو سره به تلمه. بس ما مالونو سره به مشغوله وم. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستل مالته کوم نشه کوله. دغه نشي زما کاروبار خراب کړی و. په دې خراب کړی چې ما سره دوستان زیات شلو، مفخاره را سره زیات شلو، د سې دیو زیو د بل ځای خلک را سره زیات شلو، نو زه په سپر کې شلو ما او خلک را باندې راتوي شلو. دا خبره زما ته ډیره سخت سلامه را رسول او ډیره سخت ضربه را رسول. په خامه مطلب شپېته اویا سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځه لس سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجز وم، زه به متاج وم. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو وبه مې ویل چې په دې خره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ورته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیې خرڅې. چې د شل زرو پور شی به و نو مانه بیا پنځه لس زره اخیسته. د ورځې یو پنځه ویز یو زرګون ته ور واچوه. ما که دا تغییرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم. حوصله له ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسول له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی مې دی، الله دې ژوندی لري او الله دې له خاورې ورکړي. تر دې پورې راته ویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي، او راته ویل چې ستا دا پوډري داسې وغاسې وکړم. زه خو به ورته یم چې ستا داسې هغاسې وکړم. زما پلار پوډري دی، که دا زما خور میړه ورته ووی چې ستا دا پوډري داسې وکړم، نو دا زما خور به ورته څه ووی. نو ورته ومیره چې بچی زه به د دې نه بعد نور نه څه کوم، نور دې چې ارمان نه لرم، صرف دغه نه ارمان لرم چې ما دا ته له خدای پاک جوړ کړي، او زه بېرته د خپل اقتصاد او خپل زندګي او خپل کور خپل بچیان خپل ورور خپل پلار مور دا ټول ځان ته کینومه او ورته یومه چې زما بس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دې کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم.
ده دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې هم نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې، که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه، مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سیګریټ رانیولي دي، نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تاته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دی؟
دا مالګه ده.
نو تو خو سیګریټ خرڅوي دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قمندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دی.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قمندان صاحب دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه
دا دې وګورئ.
دا څه شی دي؟
دا دا قمندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قمندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي سربازه؟
بله قمندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ، هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.